آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د بلخ د استیناف په محکمې په برید کې 15 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې د اټومي پروګرام په سر لومړنۍ موافقه د دې ضمانت نه کوي چې وروستۍ موافقه به وشي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د حوثي یاغیان د ایران ملاتړ امریکا اندېښمنه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانا یوسف زئی او حسیبل کوزه د دې وخت خبرونو سره تاسو ته هرکلی وایو.
د بلخ د استیناف پر محکمې وستوال برید د 14 کسانو په وجل کې دوه سره پای ته رسیدلې دي. د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری وایي چې په پیښه کې 14 سره برید کوونکي، 15 تنه پولیسان او 15 کسه ملکیان چې یو ماشومان پکې شامل دي وجل شوي دي. د مزار شریف د روغتون سر طبیب خواجه امیر محمد فیض د امریکا د غشنه رادیو ته ویل چې په پیټه کې شپږ پیته کسه ټپیان شوي هم دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. برید کوونکو چې پوځي کالي اغوستي و د غرمې د مخه په 11 بجو د بلخ د استیناف د محکمې پر ودانۍ باندې برید وکړي چې نشتې د 2 ساعتونو دپاره دوام وکړي. امنیتي ځواکونه د برید د پیل رئیس د بلخ د استیناف د محکمې یو شمېر کارکوونکي ژغورلي دي. خو د امریکا ژه خبریال د پیښې له ځای څخه په خپل رپورټ کې وایي چې برید کوونکو یو شمېر کارکوونکي رغمل نیولي وه. طالبانو ویلي دي چې برید دوی کړی دي.
د دفاع د وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د تحقیقاتو هیئت نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دغه فساد کې د وزارت یو شمېر جګپوړي چارواکي دخیل دي. هیئت سپارښتنه کوي چې په فساد کې ککړ کسان باید چې مجازات شي. د تحقیقاتو د پاره ټاکل شوی هیئت وویل چې د دفاع وزارت د تیلو په 2 قراردادونو کې چې نږدې 1 میلیارد ډالر ارزښت لري د فساد نښې لیدل شوي او په فسخ کېدو یې د 100 میلیونو ډالرو د زیان مخه نیول شوې ده. د ولسمشر لخوا د دفاع د وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د تحقیقاتو د هیئت مشر حمید الله فاروقی د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې د داخلو کسانو نمونه وانخستل، خو هغه وویل چې ولسمشر د وړاندیز کړی چې په دغو قراردادونو کې شکمن کسان د دندو لرې کړي. لوی سارنوالی بیا ویلي دي چې تر اوسه ورته په قراردادونو کې د تورونو کسانو دوسیې نه دي ورسېدلي او د رسېدو سره به هغه په قانوني چوکاټ کې وسیړي. شاوخوا 2 میاشتې مخکې ولسمشر غني د هغې وروسته د دفاع وزارت د تیلو د ټولو قراردادونو فسخ کولو پریکړه وکړه چې په دغو قراردادونو کې د نورو وړاندیز شوو قراردادونو د نرخونو په پرتله د څه باندې 200 میلیونو ډالرو توپیر تر سترګو شو.
د خوست په شهر کې په 14 کې 12 کسه ټپیان شوي دي. پیټنن سهار د خوست شهر د دواخانو په سیمه کې رامنځته شوي ده. په ټپیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د خوست امنیه قومندان مال پاسوال فیض الله غیرت مشال رادیو ته ویلي دي چې 14 مواد پر یو بایسکل باندې ځای پر ځای شوي وه. او کله چې د پولیس رینجر د پیښې له سیمې څخه تېرېدي 14 وسوه. په پیښه کې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي او چارواکي وایي چې د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت ښه دي. د خوست امنیه قومندان دا هم ویلي دي چې په دې 14 کې سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی.
د افغانستان پوسټه به د روان ایسوي کال تر پایه 15 نورې هلیکاپټري او شل جنگي الوتکې ورکړې شي. دا خبره د افغانستان د پوز لوی درستیز شیر محمد کریمی نن افغان پوسټه د شپږو امریکایي هلیکاپټرو د سپارلو په مراسمو کې وکړه. شیر محمد کریمی وویل چې دغه ایم ډی 1530F امریکایي هلیکاپټري به په افغانستان کې چې یو غرنی هیواد دی ډېرې مؤثرې وي. په افغانستان کې د کاتې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان کمپل په خپلو لنډو خبرو کې افغان پوسټ د امریکا د پوز لړخه د دغو هلیکاپټرو د افغان پوز هوایی ځواک وړتیا به دغه لاخه کړي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د ذوالفقار د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو سره سم په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور بیا پراخ شوی دی او نامې بیرته ډېره سوې ده. خو د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ په هلمند کې ذوالفقار په نامه د دوه میاشتني پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو د اعلان پر وخت وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو او مافیایي ډلو ګڼ مرکزونه یې له منځه وړي دي. افغان چارواکو ویلي دي چې په عملیاتو کې 413 مخالف وسلوال وژلي دي. چارواکو دا هم ویلي دي چې په عملیاتو کې درنې افغان پوځیان هم وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا دفاع وزیر اشن کارټر چې نن د پنځشنبې په ورځ جنوبي کوریا ته ورسېدو وای چې د پینګ یانګ لخوا د میزایلونو ورستې ازموینه ده خای چې د کوریا ټاپو وزمه څومره خطرناکه ده. هغلی کارټر چې د جاپان د یکوتا په هوایی اډې کې جنوبی کوریا ته د حرکت مخکې خبري کولې، خبريالانو ته په ټوخه کې وویل چې کچرې شمالي کوریا دغه ازموینه د هغه د ښه راغلاست لپاره کړې وي نو هغه ډیر خوشاله دی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر دې ټینګار کوي چې د لویدي سره د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې لومړنۍ موافقه د دې ضمانت نه کوي چې وروستۍ موافقه به هم کېږي. د ورستی موافقې په لړ کې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دغې واد باندې نړیوال بندیزونه لرې کړل کېږي. ښاغلی خامنه‌ای نن د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې وویل چې هغه نه د موقتي موافقې طرفدار دی او نه یې هم ضد دی، ځکه د هغه په وینا دغه موافقه کامله نه ده او نه کوم مکلفیت لري. د یادونې وړ ده چې د ایران او د نړۍ د شپړو قدرتونو ترمنځ تېره اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په هکله ابتدایي موافقه د څو ورځو سختو خبرو اترو وروسته رامنځته سوه. خو د ایران ستر مذهبي مشر د مذاکراتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي، وایي چې هغه د یو داسې موافقې طرفدار ده دی چې په کښې د ایران وقار او عزت خوندي وي. ښاغلي خامنه‌ای دغه راز پر امریکا باندې نیوکه وکړه چې د مذاکراتو وروسته یې د مذاکراتو په تړاو ځینې جزئیات د واشنګټن په تعبیر افشا کړي دي. ښاغلي خامنه‌ای وویل چې دې کار د امریکا شیطاني ارادې په ډاګه کړې. د ایران او واشنګټن د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پر څو مهمو ټکو باندې مکرراً د نظر اختلافات څرګندوي چې په کښې پر ایران باندې د بندیزونو د لرې کولو د لړۍ سرعت هم شامل دی.
د امریکا د باندنۍ چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن په یمن کې د حوثي یاغیانو نه د ایران د ملاتړ له کبله اندېښمنه ده. ښاغلی کیری د خبر وروسته له هغې نه وکړه چې داسې رپورټونه خپاره شوه چې ټاکل شوی د ایران یو بیړۍ د فارس خلیج په لورې روانه وه. ایران پرس د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړو چې د ایران دوه جنګي بیړۍ د یمن د اوبو په لورې روانې شوې دي. په یمن کې هم دا اوس د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي کمپاین روان دی او هدف یې دا دی چې د حوثي یاغیانو د پرمختګ مخه ونیوی شي. د ایران د سمندري قواو تورن جنرال حبیب الله سیاری وویل چې د بیړو هدف دا دی چې د ایران د تجارتي کښتیو دپاره مسیرونه خوندي کړي او په سیمه کې د ایران ګټې خوندي کړي.
یو ویني شاید چې د امریکا د جنوبي کارولینا ایالت د چارلستن په ښار کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بې وسلې تور سړي ویشتل کېدل په خپل موبایل کې ثبت کړي او وایي چې هغه په پیل کې د ویډیو پر له منځه وړلو باندې غور کوي. فایډن سنتانا د امریکا د این بی سی خبري شبکې ته پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پولیسو افسر مایکل سلاګر وروسته له هغه نه چې خپله برقي وسله پر والټر سکاټ باندې استعمال کړه ټول وضعیت یې په خپل کنټرول کې راوستي. هغه سکاټ د یو ترافیکي تېروتنې په خاطر ودروي او وروسته چې سکاټ د تیښتې هڅه وکړه پر هغه یې برید وکړي او اته مرمۍ یې وویشتي چې له امله یې سکاټ نه متره لیرې راولویدي. سنتانا وایي چې هغه داسې احساس کوي چې ژوند یې د دغه ویډیو له کبله ښایي په خطر کې ولویږي. هغه وایي چې ویډیو یې وروسته له هغه نه د سکاټ کورنۍ ته واستوله چې پولیسو د پیښې په هکله خبر خپور کړي او په کښې راغلي وه چې سلاګر وروسته له هغه نه ډزې وکړې چې سکاټ یې الکترونیکي وسله په نښتې کې ځینې واخیستله. د پیښې د قربانۍ کورنۍ ویډیو نیویارک ټایمز ته ورکړې ده او نیویارک ټایمز د سې شنبې په ورځ پر خپل ویبسایټ باندې خپره کړه. د هند یوې محکمې د سټیام په نامه د کمپیوټر د یوې کمپنۍ مؤسس او د هغه څو مشاورین د میلیونو ډالرو غلا په تور محاکمه کړي دي. دا په هند کې د لویو کمپنیو د غبن یوه تر ټولو غټه پیښه ده چې د دغه هیواد قضایه قوه یې تعقیبوي او عاملین یې محاکمه کوي. د حیدرآباد محکمې نن د پنجشنبې په ورځ بیراما راجو د هغه ورور او اته تنه نور عامه اعتماد ته د صدمه رسولو، جعلکاریو، د شواهدو د پټولو او درواغ ویلو په تور محاکمه کړي دي.